دولس بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خور.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر نن د ازبکستان له چارواکو سره خپل بحثونه پیلوي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس یوولس مثبتې پېښې ثبت او یو تن مړ شوی دی. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوې لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 18,140 او د مړو شمېر 1,400 ته ورسېد. د روزګان ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي وسلوالو طالبانو د مرکز ترینکوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. نن د اروپا په دوو شهرونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ هواره دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ویانا په غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم به غواړي چې په روغتیایي دلایلو له دندې لرې سي. دی هغه څوک دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره پر دې مقام پاتې شوی دی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړ کړي دي او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي.
او سم د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو تقواکی از روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نخې نښانې یې څه دي. کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو دی 0905 40 او 0 8 2 5 50. په دغه موضوع را سره کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، کچېرې کومه ستونزه لرئ خپلې ستونزې هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ستاسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خپرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغې ناروغۍ په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عامې روغتیا وزارت نه به هم مسؤل ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیلی، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تحقیقي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پر سر رسوي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډېر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډېر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډېر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدي سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي، یا څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېره استفاده کوي، پدوی کې د سیډیو د سرطان امکانات ډیر دي، خو کچيري په سیډیه کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو به د دې تداوی ډیر زر کیږي، ځکه هغه سیډیه چې قطع کیږي د دې میټاستاسیس یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي، نو عمل ته محدود پات کیږي، انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځنې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایراید د غدې سرطان، چې دغه د تایراید د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې به بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچیرې موږ د میری سرطان وسو، کچیرې د میری یوه برخه مصاب شوې وي نو دماغ برخه چې دی ریزکشن کیږي یا قطع کیږي، باقي معده چې دی دغه عضوي برخه سره انستومو زیاتړل کیږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچیرې د سږو سرطان وي، د سږو کې چې ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې دماغ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي، او همدارنګه د تایراید د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایراید کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کېدی شي شپږ میاشتې او میاشتې اته میاشتې، او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند له لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګ تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کې دي شي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان دی، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي، د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي، یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په دې صفحات او آر بي سي او ډبلیو بي سي دا ټول کمیږي او ان بغه کس په یختوی هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې نشه کاکی پیدا کیږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی، او په دې حالت کې دی چې دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکي، او تداوی بل خاصه دی چې نشته، خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دو میاشتې وګت کی نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي، هغه تعویز کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډیره کموي، نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي، که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د مغز برخه ریزکشن یا هغه برخه لري کیږي قطع کیږي، او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خبرونه کې په اړیکه شئ، او کچیر په دغه برخه کې هم په نورو برخو کې سونز ولري کولای شي خپل سونز هم د مخ سره شریک کړي. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0982 225 50. سلامونه، وخت مو بخیر. بلې سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو دا کولای شي خبرې وکړي. بلې متاسفانه د دوی اړیکنی رخصه وی و، اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورته کوي. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0982 225 50. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلاز درته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سیا؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه ده، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
عمر دې څومره دی؟ عمر
بله، د تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا
ډیره زیاته مننه وروره، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او بیا به هم ورشو. ډاکټر صاحب په ډیر بخن سره یو دوه اړیکې برا واخلو، بعد غینه به ځوابونه ترشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم خورکی، تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د ښه تاسو سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک لکم زه؟
مننه، لوګر ولایت نه تماس نیولی. ډاکټر صاحب نن یو پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مېرمنه ده، هغه بیا دواړو طرفه خرګونه سي، وروسته تقریبا د هغو کال وسول دغه چې نوی ماشوم چې راځي دنیا
طرف ته شي دي
سوال
تکرار
تکرار کما ورور د تاسو نه ډیره زیاته مننه. را به شو لومړی پوښتنې ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي، ملا مې درد کوي، او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنې ته لومړی مهرباني.
په جواب کې به داسې وایم چې ګران ورور، تماس نیولی و، عمر یې 45 کال دی، کله کله هم د وزن زیاتوالی، کچیر د وزن زیات وي، د وزن زیاتوالی په خپل د ملا په مخرو باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي، او هغه اعصاب چې کله د فشار لاندې دا دردونه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي، کچیر د دې ورو کلسیم او ویټامین ډي، کلسیم او ویټامین ډي کم دي، او همدارنګ د ویټامین ډي دولس کمواله موجودیت کې، او د کلسیم کموالی په موجودیت کې، او همدارنګه د ویټامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي، او دلانی د خوت بي دي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویټامین بي 12 کمیږي، او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي. تقریبا دل پخپل د ویټامین بي 12 د کموالی د قبل کیږي. نو دویم د ملا د درد علت دا شه دي، او درېم علت دا چې هم پخپل په ملا کې ډسکونه دي. ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډسکو یو، د غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شېده چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی، کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي، او کله چې ډسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي، او درانده بارونه اوچتوي، درون شي اوچتوي، د هغې د وجې نه دوی ته ډسک پیدا کیږي، چې د دې تداوي کې به د پخپله جراحي عملیات دي، او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې وروف دغه چې توصیه کې به موږ وایو چې دغه خپل ویټامین ډي او کلسیم اول ماینه کې، او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي، او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د پر ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ نه جاغلي، یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن نه لري، کچیر هغه ولري د هغه عملیات دی، او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نه ویش نشوي، ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر من چې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي، او کله چې د فشار لاندې راول د ملا د درد او همدارنګ د لاندې خو د بي هي سي او د لکداسې مریض احساس کوي چې خپې مریض دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپتي لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي، او که یخنۍ کیږي هم نه پويږي، نو به په هغه صورت کې دي هم یو عملیات ضرورت کیږي.
بله ډاکټر صاحب، ورور مې د لوګر نه اړیکه نیولې و، دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري، وایي هغه کله چې ماشوم ته شودې ورکوي، وایي هغه ستونزنه خو وروسته د شودو ورکولو نه، وایي دواړو طرف ته غدې را پیدا کیږي، وایي کچیر راهنمایي راته وکړي چې دغه به
غدې پیدا کیږي.
بله بله
په سیدیه کې د غدو پیدا کیدل اول هغه مندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داسې وي چې شیدې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې د شیدې نه ورکوي هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچیرې شیدې زیاتې او سهار راپاسيږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې تیته چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم مونږ نه دی په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې سينو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نه دی د پرخې څخه بایوپسي کیږي یعنی سدیا چې په کوم کې غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دسنه میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلا دي ډاکټر ته تر سو دې دې سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې به شي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل دا غوټي منځ راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږدول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خوروسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه.
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړې دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړې دي هم جوړ کړې دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیات مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړې دي.
ډیر مننه. ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړله د وزارت مالی څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولی شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې د تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولی شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې د نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا.
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو په هوایي ځای بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولی شو چې بعضی پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو.
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو آگاهي ورکړو د مختلفو لارو د تلویزیون راډیو او اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یوه خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې منګه په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی. بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، چې هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي. خدای یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرۍ سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیر لور پرتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړی کړی دا او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه پوهاوی ورته ورسو، او بل مخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا ده چې څنګه نرسان او صاحبان پوه کړو چې دا هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې، یو په هرات کې لرو، خو هدف دا ده چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مری تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچېرې وګوري چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چا ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا ده چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه وکړو.
بله ډاکټر صاحب، د جرایي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغۍ سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري؟ او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي، کولای شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم د ناروغانو ته. خو هدف دا دی چې جراحی یواز نه درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لره کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تېرې شي، هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان هم ناروغي کې درې واړه درملنه، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، په عام روغتیا وزارت ته عام روغتیا وزارت تخپل حدا پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي مونږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه نه وروسته بیا مونږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره. او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دغه یو قسم دوا چې دا یا درملنې تداوي چې کېږي د سرطاني ناروغانو لپاره د کیموتراپي په نامه یا شیموتراپي په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده. او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري، هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دي توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي. دغه عمده مشکلات شته.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې، یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، آیا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کېږي، او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کېږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کېږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عرف ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي.
بله،
دا حسن په نورو رشتو کې دا شوی ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نوی ایجاد شوی ده، مخکې نه و، د کار زمینه هم نه وه، نو په ده کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کېږي، او هغه بیا لیدل کېږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده، چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیات مننه. بیا به هم راشو بلی پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خو دا په دې مشروط ده، په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرر کیږي، همداسې د صحت سکتور هم متضرر کیږي. پلان دا دی چې موږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعض متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایت نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی، دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ هڅه د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي، او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ستاسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
ان ډیر زیاته مننه. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وا چې تاسو مو وړاندې کړنو، تر بیا بل خبرونه هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو سبسکرایب کړئ.